امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنای د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د مایکروسافت د شرکت په خوانی رئیس بیل ګیټس وایي طالبان د پولیو د واکسین ضد دي په پاکستان کې محکمې د پولیسو په خوانی افسر راو انوار د نقیب الله مسعود په قتل کې مجرم وګاڼه او د اسرائیل پاوس په غزه کې د حماس په مرکزونو هوایی بمباری شروع کړلې
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو ورسره په رپورټونه کې د هم اوري افغانستان ته په تیرو دوه کالو کې د افغان ماجرینو د راستنې د لړۍ ګړندې شوې ده
2013 کال کې ولکه اتیا زره زمونږ وطنوال بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي
د افغانستان د خوشحال وزارت وایي چې د کار ساحه پراخه شوې ده
دو اوو ولسوالۍ ته زه تلای شم یعنی د موږ پروګرامونه نور د ښار نه ولسوالۍ ته انتقال شول
په پام کې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن دوشنبه په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي اوس درته زه او اشوق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري یونما په قندز کې د بهرنۍ ځواکونو په برید کې د ډیر لس ملکیانو وژل کېدل تایید کړل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي د دوی څېړنو وښودله چې د قندز په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د ماشومانو په شمول ډیر لس ملکي وګړي وژل شوي دي
د افغانستان په سړو سیمو کې نن د 1499 تعلیمي کال پیل شو جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د 1499 تعلیمي کال د پیلولو په مراسمو کې ویل چې څوک چې استادان او د معارف غړي تهدیدي شخصا ما تهدیدي او زدان نشم زغمل
هر څوک چې استادان یا محترم مدیران یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدي ما شخصا تهدیدي او دای باندې من لوړ نه ده
د افغانستان د پوهنه د وزارت مسولین وایي سکل به 1,000,000 نوي ماشومان په دولتي خونځیو کې شامل شي
په هلمند کې نن هم جګړه روانه ده د ملي امنیت ریاست وایي د هلمند خانشین په ولسوالۍ کې د ملا مبارک په نامه د طالبانو د یو نظامی ډلې د مشر په زندان قرارګاه او ډیپو حمله کړې ده اعلامیه وایي په دې عملیاتو کې څلور ملکی کسان د طالبانو د زندانه خوشي شوي دي او ډېرې وسلې ضبط شوي دي د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان وایي په جګړه کې خلک تلف شوي دي هغه داسې وویل
زموږ د معلوماتو په اساس تقریبا شپږ ویشت نفره زموږ د اردو ملي شهیدان دي او یو نفر د امنیتي ملي مربوط د پارتیزاني ګروپو څخه شهید درې زخمیان دي اووه نفره د ملي پولیسو د شهیدان دي تقریبا نه ویشت نفره د اردو د زخمیان دي
همداشان د هلمند ولایتي مقامات وایي د دې ولایت د ملي امنیت مرستیال ډګروال محمد اسف خان چې د بزګر جشن په ورځ په برید کې د نورو ملکیانو سره ټپي شوی و نن مړ شو
د بلخ پخوانی والي عطا محمد نوروي د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو اسدالله خالد او مسعود اندرابي په منځګړتوب له حکومت سره د وروستي توافق د عملي کېدو غوښتنه کوي عطا نور نن په مزار شریف کې یوې غونډې ته د سیول
ما انتظار فیصله نهایی که با ما شده توافق اول توافق تخطی شده شکستانده شده
کچری حکومت سره وروسته توافق عملی نکین دوی پوهیږي چې څه وکی د بلخ پخوانی والی عطا محمد نورونه ویل چې نوموړی له حکومت تر وروسته کړکیچ وروسته په څه اړه توافق ته رسیدلې دي
په نړۍ کې د پولیو د واکسین کولو د کمپاین لوی ملاتړ کوونکی بیل ګیټس وایي چې په افغانستان کې جګړو او سیاسي مبارزو د پولیو د واکسین د هڅو مخه نیولې ده د مایکروسافت د شرکت په خوانی رئیس بیل ګیټس ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو سیمه ایز مشران د پولیو د واکسینو د واکسین د کمپاین مخه نیسي او نه پرېږدي چې دغه وبا ختم شي. هغه وایي طالبان د ګزند ضد هیڅ پلان نه لري چې خوښی نه وي نو د واکسینو ته هم اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې محکمې د پولیسو پخوانی افسر راو انور د نقیب الله په قتل کې تورن وګڼه. حکومتي څارنوال جبران ناصر ویلي دي چې د پولیسو مشر راو انور خپل ځان بې ګناه وګڼه او محاکمه به د اپریل په میاشت کې پیل شي. راو انور د 2013 کال د جنوري په میاشت کې نقیب الله مسعود ووژه او په لومړي سر کې داسې ویل شوي چې پولیسو د کراچۍ په ښار کې د وسلوالو د پټېدو په مرکز چاپا چولې او څو تنه وسلوالې وژلې دي. د حکومت په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې نقیب الله اصلا د جنوبي وزیرستانو د وسلوالو سره هیڅ اړیکې نه درلودې.
واشنگتن ته د اسرائیل د صدر اعظم سفر نیمګړی شو. ټاکل شوی و چې بنجامین نتنیاهو نن اول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره کتلی و او سبا یې د سپینې ماڼۍ په میلمستیا کې ګډون کړی و او هم به یې د امریکایي اسرائیلو اماړیکو د چارو کمیټې ته وینا کړې وه. خو په تل ابیب کې د خلکو د اوسېدو په ځای د راکټ لګیدو په خاطر به یوازې د ښاغلي ټرمپ سره وګوري او بیرته به هېواد ته ستون شي. نتنیاهو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د راکټي برید ته به په قوت ځواب ورکوي.
د اسرائیل پوځوي په غزې کې د حماس په مرکزونو هوایی بمباری پیل کړی دي. عیني شاهدانو د رویټرز خبري اژانس ویلي دي چې په غزې کې د چاودنو غږونه اوریدلي دي. د پاوز په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د غزې تړانګې په ټولو برخو کې د حماس مرکزونه بمباري کوي. د فلسطین امنیتي چارواکو او حماس ویلي دي چې د غزې په شمال کې حماس یو روزینیز کم او په لویدیز کې یو بحري مرکز په بمونو لګیدلی دی. اسرائیل دا بریدونه څو ساعته وروسته تر هغه وکړل چې یو راکټ په تل ابیب کې د خلکو د اوسېدو په ځای ولګېده.
په ایران کې سیلابونو یوولس کسان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. د ایران د اضطراري روغتیایي خدمتونو ادارې ویلي دي چې دغه سیلابونه د ایران د شیراز په ښار کې راوتلي دي. د ایران دولتي تلویزیون په راپور کې ویل شوي دي چې د فارس، کردستان، قم او اصفهان په ښارونو کې هم د سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړل شوې دي.
په یونان کې نامعلومه کسانو د روغتیا د وزیر مرستیال کور ته بم غورځولی. پولیس وایي د بم په چاودنه کې څوک ژوبل شوي نه دي خو کور ته یو څه زیان رسېدلی دی. پولیس وایي په پیښه کې د لاس لرلو په شک یې څلور کسان نیولي چې درې تنه یې خوشي شوي او درېیم یې لا هم د پولیسو سره بندي دی. پولیس وایي څلورم شخص چې لا هم بندي دی یونان ته په غیر قانوني لارو راغلی او په یوې بلې پیښې کې هم لاس درلود.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار وایي د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حکله د ځانګړي تحقیقونکي رابرټ مولر په راپور کې دا معلومه شوې ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او ملګري یې د روسیې سره هیڅ ډول دسیسه نه و جوړه کړې او نه یې ورسره هم کومه همغږي درلوده. خو آیا دا چې ښاغلي ټرمپ د عدالت د تطبیق کېدو مخه نیولې ده؟ لوی څارنوال وایي د مولر په راپور کې ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ هیڅ جرم نه دی کړی خو هغه یې بری وزما کړی هم نه ده. لوی څارنوال د ځانګړي تحقیقونکي رابرټ مولر د راپور هغه خلاصه چې د جوړه کړې ده کانګرس ته ورکړه.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می چې د خپل مقام د ساتلو په کوښښ کې ده نن د کابینې په غونډه کې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو طرحه وړاندې کړه. دا غونډه یې په داسې وضعیت کې وکړه چې د همدې اونۍ په رخصتۍ کې داسې اوازې وې چې ګوندې هغه به له دې عمله استعفا کولو ته اړ کړی شي چې دوه ځلې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو پروګرام یې رد کړی شو. د پارلمان غړي اوس دې ته تیاری نیسي چې د صدر اعظم می د پیشنهاد سربیره په یوې بلې طرحې رایګیري هم وکړي چې کېدای شي په دې کار د برتانیې د وتلو ټوله پروسه د حکومت لواکه واخیستل شي.
او وروستی خبر دا چې په تایلند کې د پارلماني انتخاباتو نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. خلک انتقاد کوي چې صدر اعظم پرایوت چن اوچا د انتخابات داسې تنظیم کړي ول چې د خپل کورنۍ حاکمیت پکې وساتي. د یک شنبه پر ورځ ناوخته ابتدایي نتایج اعلان شول. د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې درې نوي په سلو کې رای شمیرل شوي دي او د پاوز د خوکې ګوند پلانک پراچارت پکې د شاوخوا 1.6 میلیون رایو سره مخکې دی خو په پارلمان کې د اکثریت ګټلو کې پاتې راغلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی په روان لمریز کال کې به په افغانستان کې د 2015 ودانۍ بشپړ شي. ښاغلی غني چې د نوي تعلیمي کال د پایل غونډې ته وینا کوله، دا یې ومنله چې د نه سنجول شوو ګواښونو او ناسمې همغږۍ له امله د شپږ زرو ښوونځیو د جوړولو پلان عملی بڼه وانخیسته. په موقع په دې اکله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ د کابل په امانی لیسه کې د 1398 نوی تعلیمي کال د پیل غونډې ته په وینا کې د پوهنې په ډګر کې پرتو ستونزو او د شوو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې، او په افغانستان کې د شپږ زرو ښوونځیو د جوړولو د پلان د نه عملي کېدو په اړه هم وویل چې د همغږۍ په برخه کې د یو لړ ناسنجول شوو ګواښونو له امله د ده لخوا د شپږ زرو ښوونځیو د جوړېدلو پلان بشپړ نه شو، او پر ځای یې په روان کال کې تر 2000 پورې ښوونځي به جوړ او د زده کړو لپاره به چمتو شي.
در مجموع در سال جاری پول برای اعمار 2700 مکتب تهیه و اختصاص داده شد.
جمهوری غنی د دغه خونځیو د جوړېدو په برخه کې وستونزه خونځیو د پاره د ځمکې د بیلولو مسله یاد کړه. ویل چې د وروسته به د خونځیو د جوړېدو د پاره د کلو پراختیا وزارت ولایتونو چارواکو سره په مشوره ځمکه وزیه ټاکي. جمهوری محمد اشرف غنی ویل چې په روان کال کې به د لومړي ځل لپاره په ټول افغانستان کې د خونځیو ټول زده کوونکي درسي کتابونه ولري. هغه ویل چې څه باندې 12 میلیونه کتابونه چاپ شوي او 20 میلیونه نورو د چاپولو کار روان دی. جمهوری غنی ویل چې تر درې میاشتو پورې به د خونکو د خارګوټو جوړولو او خونکو ته د کورونو د پاره د ځمکې د ویشلو په برخه کې خونکو ته یو څرګند ځواب ولري. همداشان جمهور رئیس غنی ویل چې په نږدې ورځو کې به یو لس زره نوي استخدام شوي خونکي کار پیل کړي، او په روان کال کې به تر 2000 پورې د 14 ټولګي فارغ استادان د لسان تر درجې پورې زده کړې پیل کړي، او تر 15 کلونو به 500 زره د 12 ټولګي فارغ استادان د 14 ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کړي. جمهور رئیس غنی په خپلو خبرو کې په خونځیو کې د خونکو لخوا د زده کوونکو د وهلو او د زده کوونکو د خپلوانو لخوا پر خونکو باندې د خپل بچیانو د کامیابولو لپاره د فشارونو او ګواښونو یادونه هم وکړه، او دا دواړه کړنې وغندلې.
دا خبره باید په وضاحت سره وکړم چې په ښوونځیو کې نه له زده کوونکو او نه له استادانو سره خشونت د تحمل وړ دی. والدین باید په مکتبونو کې د خپل اولاد د پوره مسؤلیت احساس ولري. موږ سږ کال د دې وضعیت د بدلانه لپاره عملي اقدامات په نظر کې لرو. د شاګرد زورول یا د ناحق نمرو د اخیستلو لپاره د استاد او مدیر تهدیدول باید زموږ په مکتبونو کې ختم سي. هر څوک چې استادان یا محترم مدیران یا د معارف د کورنۍ غړي تهدیدوي، ما شخصا تهدیدوي او دای باید منلو وړ نه ده.
اوس مهال په افغانستان کې په ښوونځو کې 9.8 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د دې شمېر 80% انجونې دي. د جمهور رئیس غنی د وینا وړاندې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي دې غونې ته ویل چې د بیلابیلو دلایلو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 3.8 میلیونه ماشومان چې عمر د ښوونځي ته د تللو له عمر سره برابر دي له ښوونځو څخه بهر دي. ښاغلي بلخي هیله وښوده چې لس کلونو په موده کې به په افغانستان کې هیڅ یو ماشوم هم له ښوونځي بهر پاتې نه شي. دو ماشومان چې په هلمند کې د جګړو له امله کابل ته کډه شوي او د بېځای شوو کورنیو او کم کې وسیږي، وای چې په هلمند کې په خونځي کې زده کړې کولې، خو کله چې کابل ته راغله د اقتصادي ستونزو له امله خونځي ورڅخه پاتې شو.
نو میالیه دی د هلمند یو هلته جګړې وو، هلته انجونې مکتب ته نه تلو، طالبان وه، ډېر خلک هملته وو، بیا انجونې ولمو مکتب ته نه ځو، دا ډېر جګړه ده هلته. زه م غواړم چې نومانې زده کړم، کتابچې مې هم ډېر خوښېږي.
په هلمند کې ډېر جنګ څوک ته دوی د لاسه نه تلې، چې سړه تورې سو نو پر موږ چټکان کول نو مجبورې د لاسه دلته راغلو، اوس مکتب هم نه وایي.
په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې د نامنې له امله په دغه هېواد کې په سلګونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تللی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس ویلي دي چې که د سولې مشورتي جرګه اول وشي او بیا د قطر غونډه وشي، نو د سولې خبرو ته به لاره برابره شي. زیبا خادم په دې اړه د سولې د عالي شورا د غړي حاجي دین محمد سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو.
سه محترم داوزه سه وای چې د مشورتي لوی جرګې د پاره علي زل کی چې د جرګه دایره شي او د قطر د غونډې نه امکان لري مخکې دایره شي. په اوله کې ویل شو چې د 200 او د 0 کسانو نه بزيات وي په دې جرګه کې، او ویل شو چې مشکلات دي، نو دغه مشکلات ال شي دي نه یو او معیار چې شه د دې جرګې غړي به څوک وي؟ یوازې د پارلمان کسان به وي، سناتوران به وي، ولس به وي؟ دوی په کومه طریقه څنګه راځي؟
دغه ترتیبات د لوی جرګې چې نیول کیږي دا د سولې د عالي شورا د دانلنشا د خوا نیول کیږي.
درست.
هماغه یو ځانته اداره ده چې د وزیر سره ولسمشري کوي.
بله.
هغوی دا کار شروع کړی دی، لکه لستونه دا کړي دي، خو البته دومره پوهېږم چې دا انتخاب د دې لستونو به د دې لستونو د منځه دا دولت انتخاب کوي. بیا هغو دا دنده چې دوی په دې انتخاب کې څه دولتي وي او څه غیر دولتي وي، او دولتي دې لپاره چې بیا دا دولتي ادارې لوی جرګې په دایرېدو کې همکاري وکړي. دغه ګډ کمیسیون چې هم په دې کې دولتي خلک شته، او هم نسبتا چې د سوې دالنشا وایي چې کوم لست دوی ورکړی او د څه د طرفو خلکو څه دا خلک پکې شته دي، د دې نه به دغه د غړو د راټولونکو ډله د دې نه جوړېږي.
هیڅومره
معلومات لرم نه دي چې به د احزابو نمایندګان به کوم کوي یا نه، خو دا معیار نه دی چې د احزابو نمایندګان به پکې وي. د پارلمان کې چې څومره کسان دي د دې اووه چنده اضافه کېږي. بس
وچنده نور کسان د پارلمان د غړو په نسبت وچنده نور کسان جرګې ته راځي. ښه، چې دا به ټول په دې حساب بنو تقریبا زر 2000 نه به واوري. نو او هغه مشکل چې دغه د هوا خبرې وي، دا مشکل یعنی تاسو فکر کوئ حل دی؟ د جرګې د جوړېدو امکانات شته دی چې مثلا د یو میاشت او نیمه میاشت کې دا جرګه دایره شي؟ مشوره
نه د آب و هوا خبره کوو کې نو خو نه هم د سوال خو دلته نه دی.
بله، او
کال نه هم د سوال نو هغه لپاره خو هغه وخت کې خو طبي طور هوا زیاته برخه خکېږي.
ښه،
خو مثلا دا نور د بیاتریستو دي او یا هم هغه خلک چې د طالبانو په منطقو کې دي، د هغوی راتګ به داسې اسانه نه وي.
بله،
خو موږ داسې فکر کوو که داسې وشي چې دا خبرې وشي او بیا کومه لویه جرګه چې دایرېږي په هغه لویه جرګه کې طالبان هم برخه واخلي، نو دا بیا
بله. داوزی صاحب ویلی دی چې په دې باندې دوی غور کوي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي چې دی مشورتي جرګه کې برخه واخلي. اوس خبره دا ده چې دا کومې غونډې تر اوسه شوې دي یا بعد دا غینه چې دا بل دویمه غونډه کیږي د اپریل په 14 او 15، د دې خبرو نه روغه جوړه راونه وزي، نو تاسو فکر کوئ چې طالبان به د سولې د عالی شورا په بلنه د مشورتي جرګه کې اشتراک وکړي؟ هغه خو نه غواړي کنه چې دغه خبرو کې اشتراک وکړي.
مشکل به چې د کی اشتراک وکړي، نو ځکه خو فکر کوم چې اول دغه وسی دا یو څه تفاهمات وسی چې بیا هغه اماده چلوي چې دغه برخه واخلي.
ها، په دې صورت کې د وزه سب خوې چې د قطر غونډه دی وزندېږي، نو د قطر غونډه
دغه د خو د دولت نظر دی، د افغانستان دولت نظر دی، او د وزه سب دا خبره ځکه کوي خو په عملی تور به کدا زندگی هغه خبر خوروان دی، هغه خود زمین پلاس کې نه دی، افغانانو د طالبانو د امریکایانو منځ کې دی.
ها،
او د هغه پرانا کې د دې ضرورت دم کې چې لکه افغانان هم په دې مجالس کې دا شي کې چې خپل مسلې خپل سره حل کړي. په دې وجه زه خپل په دې نظر ما چې خبره به داسي چې د مذاکرات وسی د طالبانو د دولت او د ټولو سیاسيونو په منځ کې د اته د امریکا سره، زه په دغه یقین چې دا ډېر مسلې د امریکایانو سره دي چې هغه ټول افغانان باید په شدیده وکړي.
بله،
نو بیا دا خبره چې یو نتیجې ته ورسېږي، او بیا که دا لویه جرګه په همدې ټیم کې مخکې رسېدلې وي، بیا همدغه وخت کې دا لویه جرګه راوغوښتل شي چې طالبانو موافقه کړې وي او هغه د خپلو سیمو کې به خلکو ته اجازه ورکړي چې راشي په لویه جرګه کې
اشتراک وکړي،
بلکې دوی خپله به هم پکې برخه ولري. او د بلې خوانه به موږ یو قوي اجنډا ولرو، یو موضوع ولرو چې لویه جرګې ته وړاندې.
ډیر زیاته مننه حاجي صاحب محترم، کورم ودان په مخمخه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کونړ چپدرې ولسوالۍ کې طالبانو او داعش له جګړو 1400 کورنۍ کډه شوې دي. ولسی خلک وایي چې تر اوسه هیڅ مرستې نه دي ورسېدلې او کورنۍ لا هم کډوالې کېږي. نور حال پر رپورټ کې اوري.
دا کونړ د کډوالو رئیس عبدالرشید صاپی امریکا غږ ته وویل چې ممکن د کډه کېدونکو کورنیو شمېره لدی هم لوړ شي.
او د سروي تیم چې دی هغه پرو موږ اوسېچو مېټین ورته ونیو، ټیمونه ورته درې جوړ شولو او سار چې دي څه دي رسمي کار شروع کړی دی په دغه باندې سروي باندې. د ولسوال سره چې ما ټلیفوني خبرې وکړې وایي چې کډې را روانې دي، کېدای شي دا پیدا زموږ د 1400 نه برم.
نوموړی وایي له سروي وروسته به سیمې ته مرستې ورسیږي.
بالکل به ورسو. دې سره د سروي تیم کې چې دی ګورې ایمای د نغدو پیسو کومه کوي، دا کار انسي د بلوکي د موادو کومه کوي، دا کار او انسي دا د غیر خوراکي موادو کومه کوي. وو مو څه چې دا د انسيار پارتنر دی، د مو سره د خوراکي او غیر خوراکي مو غیر خوراکي موادو کومه پورته راغی.
زای خلک وای لوړم شپې راهیسه د چپې درې لا جګړې کډ شوې کورانه یو ډیروي په بیا بنون کېړولې او تر اوسه هیڅ مرسته نه ده ورسېدلې.
عوام خلک ډیر په تکلیف دي، ډیر مشکلات سره مخامخ دي. حکومت د دغه سره د هماهنګۍ یادمه کم کومک پر اړتیا باندې اوس کم اقدام نه دی کړی. دغه زنانه او دغه چې بیګای ټول شپه په بیبان تیر کړی ده او د ولسونو سره ډیر مشکلات او ډیر ستونزې مخامخ. مالی زنیم لیدل دي او خپل دغه سره ډیر مخامخ شوی دی. په دې خاطر چې هغه د خپل سر خطر پکې لګي لري، نو ټول ولسونه چې دی هغه په دغه باندې راوتلي دي. په دغه ځای کې د سیمون څوک نه ویني چې هغه ته پات شوی او دغه شوی.
جګړه لاوړه مې ورځي رئیسې پیل شوی او د کونړ حکومتي مقامات ویلي چې د داعش او طالبانو په دغه جنگ کې د دواړو غاړو تر شلو وسلوال وژل شوی دي. دا کونړ د والی بیان غنی مسمم وایي حکومتي ځواکونه هڅه کوي د دغه دواړو ډلو له خپل منځي جګړو په ګټه اخیستنه عملیات وکړي. داعش او طالبانو لچپې درې وړاندې په ګاونډۍ ماڼوګي ولسوالۍ کې هم سختې جګړې وکړې چې په ډېرو سیمو یې د داعش وسلوال حاکم شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مهاجرو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 850,000 افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس څه باندې 16,000 افغانان د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو نه افغانستان ته راستانه شوي. د وزارت تمه لري چې په روان کال کې به افغانستان ته د راستنیدونکو افغان مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د مطبوعاتو مشاور او ویان سید عبدالباسط انصاری امریکا غږ آشنا ته وویل په 2013 میلادي کال کې 780,000 افغانان له ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د ښاغلي انصاري پر وینا همداشان د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 35,000 افغان مهاجر خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې لویه برخه یې په ایران کې میشت وو.
2013 کال کې ولکه 10,000 زمونږ وطنوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، چې ولکه د ایران څخه او 15,000 د پاکستان نه، نور د ترکیې او د اروپایي هیوادونو نه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، او 13,000 د 2019 کال کې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي، چې 15,000 د ایران او 2,000 هم د پاکستان او نور د ترکیې او د اروپایی ممالک نه بیت افغانستان ته رسنه شوی.
خغلی انصاری زیاته کړه چې دغه راستنیدونکو کډوالو لوی برخه په خپل خوخه افغانستان ته رسنه شوی دي. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره ورستۍ هڅو ته په اشاره توقع څرګنده کړه چې په روان کال کې به له ایران او پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راشي. په همدې حال کې افغانستان ته یو شمیر راستنې شوی کورنۍ د خپل ژوند له خراب وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې حکومت او نورو مرستندویو ادارو له دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د ملالۍ په نوم له پاکستان څخه یو راستنه شوې کډواله چې اوس د کابل د پلچرخي په سیمه کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي امریکا غږ ته وویل د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت هم منی چې له راستنیدونکو کډوالو سره هغه راز چې ښایي مرستې نه دي شوي. د ښاغلي انصاری پر وینا د مهاجرینو د چارو وزارت د همکارو مؤسسو په مرسته له راستنیدونکو کډوالو سره د غذایي موادو د خیمو د کور د سامان او د نقدو پیسو مرستې کړې دي. خو هغه زیاته کړه چې اکثره راستانه شوي کډوال په کابل کې د سرپناه لپاره د ځمکو غوښتنه کوي چې حکومت په دې ولایت کې د ځمکې د کموالي له امله د هغوی د غوښتنه نشي عملي کولی. ښاغلي انصاري وویل چې د ولایتونو په کچه په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د راستنیدونکو افغان مهاجرینو لپاره خارګوټي جوړ شوي دي، خو د جمهور رئیس د فرمان په اساس د دغو ځمکو د ویشلو لړۍ اوس ودرول شوې او دغه وزارت د جمهوري ریاست بل فرمان ته په تمه دی تر څو په راستنیدونکو کډوالو باندې د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړي. افغانستان له سوریه وروسته دویم هیواد دی چې د نړۍ په کچه تر ټولو زیات مهاجر او پناه غوښتونکي لري. د افغانستان د مهاجرینو وزارت د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې ډیره برخه یې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په موخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناماوی د دوی څیړنې ښیي چې د کندز په ولایت کې د نړیوالو قواوو په هوایي برید کې د ماشومانو په شمول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما نن په اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه هیواد په دغه هوایي حمله کې 3 نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه رپورت کې ویلي چې افغانستان د هر ډول تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون د تطبیق رپورت ملګرو ملتونو ته نه دی ورکړی. د بشري حقوقو کمیسیون ویلي دي چې له تبعیض سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت په پروګرامونو کې ستونزې موجود دي، باید پرې غور وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د 1499 تعلیمي کال د پیلولو په مراسمو کې ویل څوک چې استادان او د معارف غړي تهدیدوي شخصا دې ته د منلو او زغم وړ نه دی. په هلمند کې نن هم جګړه روانه وه. د ملي امنیت ریاست وایي د هلمند د خانشین په ولسوالۍ کې د ملا مبارک په نوم د طالبانو د یوې نظامي ډلې د مشر په زندان، قرارګاه او ډیپو حمله کړې ده. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نوویلی د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو اسد الله خالد او مسعود اندرابی په منځګړتوب له حکومت سره د وروستي توافق د عملی کېدو غوښتنه کوي. په نړۍ کې د پولیو د واکسینو د کمپاین لوی ملاتړ بیل ګیټس وایي چې په افغانستان کې جګړو او سیاسي مبارزو د واکسین مخه نیولې ده. واشنگتن ته د اسرائیل صدر اعظم سفر نیمګړی شو. ټاکل شوی و چې بنیامین نتنیاهو نن اول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره کتلی و او سبا یې د سپینې ماڼۍ په مېلمستیا کې ګډون کړی او هم به یې د امریکایي اسرائیلو عامه اړیکو د چارو کمیټې ته وینا هم کړې وه. خو په تل ابیب کې د خلکو د اوسېدو په ضد د راکټ لګېدو په خاطر به یوازې د ښاغلي ټرمپ سره وګوري او بیرته به هیواد ته ستون شي. د اسرائیل پوځوي په غزه کې د حماس په مرکزونو هوایی بمباري پیل کړې ده. عین شهیدانو د رویټرز خبري اژانس ویل دي چې په غزه کې د 14 غګونه اوریدل دي. په پاکستان کې محکمې د پولیسو پخوانی افسر روا انور د نقیب الله په قتل تورن وګڼه. حکومتي څارنوال جبران ناصر ویل دي چې د پولیسو مشر روا انور خپل ځان بې ګناه وګڼه او محکمه به د اپریل په میاشت کې پیل شي. درنو اوریدونکو نیم ساعت خبری دوم پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. روغ او سوکاله اوسئ. تر بیا خدای مل شئ.